د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم په تخنیکی برخه کې آصف حبیبی را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ چپه 12:15 په ټول افغانستان کې خبري شي، د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولې شي. په دې خبرونه کې مو قزاقستان ته د ولسمشر اشرف غنی سفر سره لدی. قزاقستان له افغانستان سره د لکونو ټنو غنمو د مرستې اعلان د دې سفر په دورشل کې کړی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه.
افغانستان او قزاقستان په خپلو کې د ملکی دفاع، سوداګرۍ او بیړنیو حالاتو په برخو کې پر همکاریو موافقه کړې ده. د چین دولتي خبری اژانس د هیواد د پولیسو په حواله وایي چې ټول هغه 9 مشکوک تورستان وچل شوي چې په شنجن کې په روسیو بریدونو تورن شوي دي. او د فرانسې د کورنیو چارو وزیر له اروپایي ټولنې وغوښتل چې نور وخت ځای نه کړي او د تروریزم ضد عاجل ګامونه پورته کړي. د خبرونو تفصیل. افغانستان او قزاقستان په خپلو کې د ملکی دفاع، سوداګرۍ او بیړنیو حالاتو په برخو کې پر همکاري او موافقه وکړه. دا موافقه نن په استانه کې له قزاق ولسمشر نور سلطان نظربایف سره د افغان ولسمشر اشرف غنی د کتنې پر مهال لاسلیک شوه. دواړو مشرانو په کلتوري برخه کې هم له یو بل سره د همکاري او موافقه لاسلیک کړه. قزاقستان به دغه راس افغانستان ته څه د پاسه 600,000 ټنه غنم هم ورکړي. د قزاقستان ولسمشر ویل له جمهور رئیس غنی سره د دوه اړخیزو همکاریو او اقتصادي اړیکو په باب خبرې کړې دي. د برتانیې حکومت د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د 9 million pounds مرسته وکړه. په کابل کې د برتانیې سفیر کارین پیرس وایي دا مالی مرسته به په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړې پر پیاوړتیا ولګول شي. په ژواک خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د دې همکارۍ سند د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د برتانیې د سفیر او افغانستان د پوهنې د وزیر لخوا لاسلیک شو. د دې برتانوي ډیپلوماټ په وینا هیواد د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د پوهنې د پراختیا په برخه کې له افغان حکومت څخه یو روښانه پالیسي او ژمنه غواړي. د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی د برتانیې د مالی مرستې لپاره په مننې سره ویل چې تر اوسه د زیربناو نشتوالی، د ښوونځیو ودانۍ ناامني او د مسلکي استادانو کموالی د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د انجنونو د زده کړو په مخ کې مهمې ستونزې دي. د غزنی پولیسو د کورنۍ چارو د وزیر په دستور د اندړ ولسوالۍ د اوسیدونکو د وژونکو د نیولو په مقصد عملیات پیل کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس دا عملیات له هغه وروسته پیل شول چې د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ادعا وکړه چې د نور محمد، باز محمد او رحمت په نامه درو کسانو د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکو وژلې ده. د کورنۍ چارو وزارت هغه ادعا ردوي چې وایي په دې وژنه کې درې لاس لرونکي ځایي پولیس دی. خبر پانه زیاتوي چې په غزنی ولایت کې د یو کس د وشل کېدو د عاملانو د نیولو په مقصد تصفیوي عملیات دوام لري. د همدې سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د چین دولتي خبری اژانس د دې هیواد د پولیسو په حواله وایي پرته له یو څخه نور ټول هغه 9 مشکوک تورستان وچل شوي چې په شنجن کې په روسیو بریدونو کې په لاس لرلو تورنو. د شنجن محلي چارواکو ویلي دا کسان د څه کم 3 تصفیهي عملیاتو په لړ کې وچل شوي دي. د چین په شنجن ایالت کې په دې وروستیو کلونو کې د ایغور مسلمانانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر له اروپایي ټولنې وغوښتل چې نور وخت ځای نه کړي او د تروریزم ضد عاجل ګامونه پورته کړي. برنارد کازین وی نن بروکسل ته ورسېد چې د اروپایي هیوادونو د کورنیو چارو له وزیرانو سره د تروریزم ضد مبارزې په اړه خبرې پیل کړي. نوموړي له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د اروپایي ټولنې د غړو ترمنځ سرحدونو کې د سفر کوونکو په اړه دقیق معلومات واخلي او د الوتکو د سپرلیو په اړه د معلوماتو ټولولو سیستم پیاوړی کړي. فرانسې دا غوښتنه په پاریس کې له وروستیو بریدونو وروسته پورته کړې ده. سعودي عربستان وایي د ډسمبر په نیمایي کې به د سوریې د اپوزیشن د ډلو د یو کانفرنس کوربه وي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلمي وویل هیواد یې غواړي چې د اپوزیشن بیلابیلې ډلې یو ځای راټولې کړي څو د سولې په خبرو کې یو شریک غږ ولري. د سوریې د حکومت او د اپوزیشن د ډلو ترمنځ د جنوري لومړۍ نیټه د سولې د خبرو د پیل لپاره ضرب الاجل ټاکل شوی دی. المعلمي د العربیه تلویزیوني شبکې ته ویل هیواد یې غواړي چې د سوریې د اپوزیشن ټولې ډلې راټولې کړي او مرسته ورسره وکړي چې د سوریې د حکومت سره راتلونکو خبرو کې یو مشترک د دریز غوره کړی. تیر اونۍ په ویانا کې د امریکا، روسیې، برتانیا، فرانسې، ایران او سعودي عربستان په شمول د نړۍ د 16 هیوادونو څخه ډیپلوماټان او چارواکي په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د سیاسي واک د انتقال پر یو مهالویش سلا شول. سویدنی چارواکی وایي د دوه ورځنیو پلټنو په نتیجه کې یو تن چې د تروریستي بریدونو پلان یې درلود نیولی دی. سویدن دا مشکوک کس په داسې حال کې نیسي چې تېره اونۍ د پاریس له بریدونو وروسته په اروپایي هیوادونو کې د دا ډول نورو بریدونو ویره زیاته شوې ده. د سویدن امنیتي ادارې وایي د متر ماجد په نامه یو عراقی پرون د پناه غوښتونکو پر یو کمپ د چاپې پر مهال نیولی دی. د سویدن د پولیسو یو ویان ویلي دا کس یې پرته له کومې پیښې نیولی دی. د سویدن د امنیتي ادارې مشر اندرس تورنبرګ وایي ادارې د کره استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دا اقدام کړی، خو نیول شوی کس د نومبر په 14 د پاریس له بریدونو سره کوم ارتباط نه لري. د سویدن صدر اعظم امنیتي ادارو ته مبارکي ویلي چې د چټکو اقداماتو په ترڅ کې وتوانېدل مشکوک کس پیدا او ونیسي. ویل کېږي چې مشکوک نیول شوی د اسلامي دولت په نوم له وسلوال ډلې سره اړیکه لري. د دې ډلې په پاریس کې د بریدونو مسؤلیت منلی دی. او جنوبی کوریا راتلونکي اونۍ د شمالي کوریا سره د خبرو اترو پیشنهاد منلی دی. دا خبرې اترې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله پروت یوه کلي کې ترسره کیږي. د جنوبی کوریا چارواکو نن وویل دا خبرې چې په کاري سطحه د چارواکو ترمنځ د دواړو کوریاګانو ترمنځ په لوړه سطحه د خبرو اترو لپاره چمتووالی دی. تر دې مخکې د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس ویلي و چې د دې خبرو پیشنهاد دوی کړی او د نومبر په 26 نېټه به په یو سرحدي کلي کې ترسره شي. دا بل اګست وروسته چې د دواړو لورو موافقه وکړه د پولې په دواړو غاړو به د تاوتریخوالي کمولو په لوړه سطحه خبرې پیلوي. لومړی ځل وي چې په حکومتي سطحه د دواړو هیوادونو چارواکي له یو بل سره ویني. د اګست په میاشت کې د دواړو کوریاګانو ترمنځ شوې موافقې تېره میاشت د هغو کورنیو یوځای کېدو ته لاره هواره کړه چې 1950 لسیزې د لومړنیو دریو کلونو په جګړه کې سره جلا شوې وې.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې شیبه مخکې د زلزلې ټکانونه احساس شوې دي. که په دې اړه مو وړاندې نور معلومات ترلاسه کړل، د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې به یې له تاسو سره شریک کړو. افغان ولسمشر له قزاقستان سره یو لړ توافقنامې لاسلیک کړې. وړاندې مو آستانی ته د ولسمشر غنی د سفر له جزئیاتو خبرو. نن په نړۍ کې د ماشومانو نړیواله ورځ ده. د همدې ورځ په مناسبت مو په هلمند کې د ماشومانو حال اخیسته. باز خیریه مؤسسه په ننګرهار کې پر معذورانو مصنوعي لاسونه وویشل.
دی قانون کومه د یو لاس باندې نو اوس د یو لاس په سره بل غاړه کوم نو بلچې ته یو سته به زما لږ کار به مې ورسیږي.
په چین کې مو د نږدې 150 مشکوکو ترستانو له وژلو خبره وو. او د ازادیا واورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه لرو. مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې افغانستان او قزاقستان په خپلو کې د ملکي دفاع، سوداګرۍ او بیړنیو حالاتو په برخو کې یو لړ توافقنامې لاسلیک کړي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په د قزاقستان له ولسمشر نورسلطان نظربایف سره کتلي دي. او د دغو توافقنامو د لاسلیک پر مهال قزاقستان له افغانستان سره یو لړ نور ژمنې هم کړي دي. جزئیات له عصمت څاروان څخه.
استانی ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له رسیدو وروسته قزاقستان نن اعلان وکړ چې افغانستان ته څباندې 6,000,000 غنم لیږي. دا اعلان د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړ. د وویل موږ د دوه اړخیزو اړیکو او بې له شکه اقتصادي روابطو په اړه خبرې وکړې. قزاقستان به تر 6,000,000 زیات غنم افغانستان ته واستوي. دا هم وویل چې دواړو خواوو افغانستان ته د غنمو د لیږلو پر ترانسپورت هم خبرې وکړې. د افغانستان او قزاقستان ولسمشرانو همداراز د اضطراري حالاتو او ملکي دفاع په برخو کې پر همکاریو موافقه وکړه. دواړو خواوو د دو حکومتونو ترمنځ د کلتوري همکاري په باب هم یو موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه د یو پلاوی په مشرۍ د قزاقستان پلازمینې استانې ته ورسید او نن یې د دغه هیواد له ولسمشر نورسلطان نظربایف او صدر اعظم کریم میسموف سره ولیدل. ولسمشر غنی به په قزاقستان کې له میشتو افغان محصلانو او د نظربایف پوهنتون له رئیس سره هم وبیني. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی په قزاقستان کې محصلانو ته هم وینا وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا رادیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. نن په نړۍ کې د ماشومانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د افغانستان تر ټولو لوی ولایت هلمند ته به ورشو. هلته د بشري حقونو د صحاوي دفتر چارواکي وایي چې د تیرې میاشتې د جګړو له امله لږ تر لږه 28 ماشومان سخت ټپیان شوي دي. جګړې او له جګړو زیږیدلې لوږې او له جګړې اوبخشي او له جګړو زیږیدلې لوږې د هلمند ماشومان له راز راز ستونزو سره مخامخ کړي دي. له دغو ستونزو مو په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي خبروي.
د ماشومان نړیواله ورځ لاهم په افغانستان کې واځي تل منځلو پورې محدود ده. اوس هم د لشکرګا په وټونو کې په لسګونو ماشومان په بیلابیلو کارونو بختر سر کېږي. د هلمند کار او ټولنیز چارو ریاست مسؤلین وایي د سروې او معلوماتو له مخې د 1500 په شاوخوا کې ماشومان هر ورځ د کور په سختو کارونو پسې وځي او تر 400 ډیر د کم عمر ماشومان په لشکرګا ښار کې په فقر ټولولو او لاسنیولو بوخت دي. د کار او ټولنیز چارو ریاست یو مسؤل مشتاق عسکری وایي دا شمیرې د کې نه دي خو کېدای سي تر دې ډیر ماشومان په بد روزګار کې وي.
سروې اطفال په صورت دروست تر 5 ولسوالۍ ولسوالۍ نوا نادلي
دی وایي موږ د هلمند په 5 ولسوالیو کې د ماشومان په اړه سروېګانې کوو چې مایوب دي، فقر کوي او یا په درنو کارونو بوخت دي. دا ډیر مهم سروې په نادلي، نوې، نارسراج، موسی کلا او سنگین ولسوالیو کې ترسره کیږي. البته باید ووایم چې د ماشومانو لپاره کار یوازې په سروېګانو نه پر کېږي. موږ پر ځینو مهمو او دوامدارو پروپوزلونو کار کوو چې باید ماشومان د فقر او درنو کارونو څخه را خلاص کړو. په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساوي دفتر مسؤل محمد بلال صدیقی وایي د تیر کال په نسبت د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ډیر سلنه ډیرې شوې دي. هغه وویل نامنی، فقر او د کورنیو کډوالۍ هغه ستونزې دي چې په سلګونو ماشومان نه یوازې درنو کارونو ته اړ شوي دي، بلکې د نشي توکو په کروندو کې کار کول، د ماشومانو کچاک، د جنگونو له امله د ماشومانو وجل کېدل او په وسلوالو نشته کې د غوڅ استفاده ځینې هغه ناوړه موارد چې په هلمند کې ماشومان ورسره مخامخ دي.
همدا اوس مثلا موږ په مرکز اصلاح کې شاوخوا 30 ماشومان لرو چې د سیاسي جرایمو په اتهام باندې وشوي. دا خپل موږ ته حکایت کوي چې ماشومان عمل په نخښه کې کېږي او مور پلار مثلا کته مخالفینو په صفوف کې دوی جنگ کوي، دوی وایي چې دا جهاد کوي او افتخار ورباندې کوي. کدی امنیتی ځواکونو په صفوف کې څوکيږي، دوی وایي چې ناموس وطن او خلکو څخه دوی دفاع کوي او قربان افتخار کوي. او زموږ پیشنهاد دا چې دوی ارسه باندې جدي اقدام وشي او د ماشومانو استخدام څخه ممانعت وشي په خصوصا د نخښه.
بلال ول په هلمند کې په زورګونو ماشومان زده کړې ته لاسرسی نه لري او هغه چې شونځوي ته ځي د مور او پلار د نه توجه او د ښوونکي د ناسمې رویې له امله پر سړکونو ورځې تیروي. په هلمند کې بشاکه کارونو اختر بخت ماشومان وایي سرپرست نه لري او د کورنیو د غړو لخوا د شونځي په ځای کار کولو ته هڅول کیږي. دوی په مسترخانو کې د ماشینونو له انتقال نیولې تر موټر مینځلو او کراچۍ چرولو پورې درنې درنې دندې ترسره کوي. د هلمند پوهنې د ریاست شمیرو له مخې په دې ولایت کې تر 40 ډیر ماشومان د نامنوی ترڅنګ په کور کې د سرپرست د نشټوالي له امله د زده کړو بې برخې دي. په هلمند کې په تیر میاشت کې د نامنوی له امله د 150 تړل سو شونځو 240 زره زده کوونکي هم اکثره ماشومان دي چې پر کور کې نستل. کتون کوي تر غوچې د ماشومانو په نوم د نړیوالې ورځې په اړه خبرې او مبارکۍ د ماشومانو د شیر اتلونکو په خاطر په عملی حلو ځلو بدلی نسی، د دې وطن ماشومان لبد ورځو خلاصېدای نسی.
په هلمند کې مو د ماشومانو د ستونزو په اړه په تفصیل یو راپور واورېده. په کونړ کې بیا ماشومانو ته ډنمارک لیسه جوړه کړې ده. د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې زده کوونکو ته د کثیرو رشتوي لیسې ودانۍ ودانه شوه. په دې اړه له سیمې له روح الله انوري څخه اور.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل د نورګل ولسوالۍ په زیړی بابا سیمه کې په 22 جری بزمکه کې د کثیر رشتوي مسلکي لیسې ودانۍ چارې بشپړې او ګټه خستن د پاره یې وسپارله. هغه وای په کونړ کې نږدې شپږ سوه خونځي موجود او ټول فعال دي چې اکثره ودانۍ نه لري. دوی کوښښ کوي چې ښوونځیو ته د تعمیرونو جوړولو په خاطر د مرکزي حکومت او مرستندوی ټولنو مرستې ترلاسه کړي. د نورګل اوسیدونکو وای په خوا د مسلکي لیسې ښوونکو او زده کوونکو د تعمیر د نشټوالي لامل ډیرو ستونزو سره مخ او اوس چې ورته ودانۍ جوړه شوه پری خوختی.
استاد عبدالعزیز اشنایم د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکو د نورګل ولسوالۍ ځوانان شورا رئیس په دغه دوی جری بزمکه چې دی ولسونو ورکړی دا دغه لیسې د پاره دغه لیسنن فعال شول او زمونږ ډیر ځوانان به دغه تعلیمي بهیر به الته پیل کی او د دینه به ډیر استفاده وکي. کمبود دغه دی چې د پاره بیرون تشنابونه جوړ شي، چار دیوالی جوړ شي، د اوبو مشکلات دي، د برق سیستم ته به برابر شي.
د کونړ پوهنې رئیس جمال الدین حسنی وای په لیسه کې اوس مهال د کرهنې څانګه فعال ده او د زده کوونکو د شمیر زیاتوالي سره به د کمپیوټر ساينس، تخنیک او نورې برخې هم فعال کړي او همدارز هڅه کوي چې زده کوونکو ته نورې اسانتیاوي هم برابرې کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
راز محمد دلیلی د نړۍ د اته ډیر شیوادونو په کتار کې د سولې د زده کړو په برخه کې د امریکا د ایل هبری له بنسټ نه یو مهمه جایزه ترلاسه کړې ده. وړاندې له راز محمد دلیلی سره په دې خبرونه کې مرکه اورېدلې شي. خصوص په خوست ته سر ورښکار کړو. د جمعې پر ورځ په خوست کې یعنی نن د ولسي مبارزې په نوم هغه درې ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید چې د مدني ټولنو د یو شمېر غړیو لپاره جوړ شوی و. دا ورکشاپ چې نیمایي ګډونوال یې ښځې او نجونې وې، دوی ته د سیاسي او ټولنیزو حقونو، د غوښتنو میتودونه او د لاریونونو پر مهال د تشدد او تاوتریخوالي د مخنیوي لارې چارې وښودل شوې. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د نړۍ د نورو ولسواکو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم د خپلو قانوني حقوقو د ترلاسه کولو لپاره لاریونونه، اعتراضي غونډې، لیکنې، مدني حرکتونه او بحثونه د وګړو د حق په توګه پیژندل شوي. خو د دې حق استعمال بیا ډیر کله د تاوتریخوالي د پیښېدو او تر څنګ د مالي او ځاني زیانونو د اوښتو لامل شوی دی. د دې لپاره چې خلک د ولسي مبارزې سره آشنایي پیدا کړي او په دې وپوهول شي چې خپل حقونه شرایطو او حالاتو ته په کتو څرنګه لاسته راوړي، په خوست کې د اوسکار په نوم د یوې غیر حکومت موثر خوا دیر شونارنه او خزینه مدنی فعالانو ته درې ورځنی ورکشاپ جوړ شوی و. د جمعې په ورځ د پروګرام یو تن روزون کې سپین روان نورزی آزادۍ رادیو ته د ورکشاپ د مخ په تړاو داسې ویل.
په دې کې د ولسی مبارزې تکتیکونه هم دا ډول هغه د شخړې اړخونه او داسې نور هغه ضروری مسایل چې په ټولنیز ژوند کې انسان ورته اړتیا لري او انسان له تاوتریخوالي راګرځوي دا په کې تشریح شول. مخه دا و چې نور په دې سیمه کې د وسلواله جګړې ځای سولېز مبارزه ونسی.
د خزو د ټولنو دوی تنې فعالانې کامل اکبری او ګلالۍ وای چې کډلاریونونو لپاره اغیزمن استراتیژي او پلان جوړ شي، ممکن د تیرو حرکتونو په شان به نتیجه پاتې نشي.
ورکشاپ ان شاء الله لکه څنګه چې موږ وینو چې مخته مظاهره تیر شوی دی ډیر لاسراوړی نه لرل، شاید پاینده کې کزمون ګورو یا د خویان چې مظاهره کوي شاید روغ ته استراتیژي جوړه کې پلان جوړ کې او اقدامات شاید مثبت اړخ ولري.
په دا ورکشاپ کې به ولسی مبارزې په اړه ډیر خبرې وشوي، یعنی موږ ډیر خپه شو په دې اړه چې ولسی مبارزې سره ډول سره ترسي.
مدني فعال ایمال پاسون وای چې په دې درې ورځنی ورکشاپ کې د ولسی مبارزې او له دې لارې د خپل حقونو د غوښتلو په باب ډیر څه زده کړل.
د سولیز لرینونو په اړه موږ ته ډیر معلومات راکړی شول، هغه په اړه موږ ډیر څه زده کړل چې سره کوم سولیز مبارزې وکړو خپل حق غوښتنه وکړو.
د نظر خاوند لیکوال او ژورنالیست زاهد شانګر په ټولنه کې د دیموکراتیکو حرکتونو د ترویج او په دې لارې کې د تاوتریخوالي د مخنیوي او نورو ممکنه مادي او ځاني زیانونو د نه پیښېدو لپاره د ولسی مبارزې زده کړه مهمه بولي.
د عدم تشدد یا ولسی مبارزې فلسفه په دې کې ده چې ګوندونه، ډلې، ټولنې د تاوتریخوالي پر ځای د جنګ جګړې پر ځای خپل هدف لپاره د سولیزې لارې مخکې ځي، لاریونونه کوي، کاربندیز کوي، اعتصابونه کوي، مدني حرکتونه کوي. دا تیوري داسې حکم کوي چې دا ولو که میلیونی لاریونونه هم وي، دا باید هر ډول تاوتریخوالي نه خشونت نه باید خالي وي.
په خوست کې د یو ټولنیز بنسټ غړی محمد جلال حق زدران خپلو تیرو تجربو او مشاهداتو ته په کتو وایي چې دوی په تیر کې د سیاسي هدفونو او په ټولنه کې د مثبتو بدلونونو په خاطر ډېرې مبارزې او مظاهرې کړي، خو مطلوبه نتیجه ورڅخه په لاس نه ده ورغلې. حقیقت زیاتوي دوی هغه شیوي او میتودونه زده کړل چې د یو ولسی حرکت د بریالیتوب یا لږ تر لږه د هغې د اغېزمنتوب لپاره یې په پام کې نیول ضروري دي.
په خوست کې مو مدني فعالانو ته د یوه ورکشاپ راپور اوریده. اوس هم له یوه مدني افغان فعال سره ژغېدلی یو چې په امریکا کې یوه مهمه نړیواله جایزه اخیستې ده. راس محمد دلیلی چې د نړۍ د 38 هیوادونو په کتار کې د سولې د زده کړو په برخه کې د امریکا د ایل هبری بنسټ نه جایزه ترلاسه کړې ده، د افغانستان د مدني ټولنو د بنسټونو لخوا تیره ورځ د هغه د څو کلونو لاسته راوړنو په هدف په کابل کې وستایل شو. زموږ همکار ابراهیم صافی له ښاغلي دلیلی سره مرکه کړې او په سر کې له هغه پوښتلی چې تر دې دمه یې د سولې د زده کړو په برخه کې څه لاسته راوړنې لرلې او څه علت شو چې دغه جایزه ترلاسه کړي.
د ما ژوند داسې اسانه ژوند نه و. تقریبا 15 کاله کېږي چې په افغانستان کې او پېښور کې زه د خپل اجتماع سره درگیری یم. خوشبختانه د ما درگیری مثبت درگیری ده، نه منفی درگیری. په تهدیدونو کې زه مواجه یم په گذشته کې او مشکلات د ما لپاره و، او دا د ما ژوند دی. او زه څلور بچیان لرم او د ما بچیان ټول تحصیل کرده ده. او زه فکر کوم چې باید موږ فکر وکړو چې ټول بچیان د یو مور و پلار دی چې هغه افغانستان دی.
دلیلی صاحب د اوسنیو لاسته راوړنو په اړه که راته ووایاست سلام شول تر څو تاسو دغه جایزه ترلاسه کړئ.
خب د موږ یو کار نه و، دوه نه و، درې نه و. موږ ډېر کارونه د صلح باره کې کړی ده چې یو د هغه نه د نصاب د صلح تعلی نصاب دی چې موږ تقریبا د اول صنف نه تر دولسمه پورې موږ هغه جوړ کړی ده، او بل نشرات دی او بل عملی کارونه په ساحه کې چې دي.
تر ډېره ستاسو شبي کارونه په کومو برخو کې دي؟ هدف مې دا دی چې یعنی د ښځو او کده نارینه په برخه کې
نه دی. موږ د ټولو دپاره دی، د ځوانانو دپاره دی، د اطفال دپاره دی، د ملایان دپاره دی، ژورنالستان دپاره دی، ټولو دپاره چې موږ پوهیږو چې دا د افغانستان دپاره مؤثر دی موږ دا کار کړی دی.
د دې جایزې وړل تاسو څومره هڅوي چې نور هم ښه کارونه ترسره کړئ؟
موږ غوښتل چې کار بس کړم، منتها دا جایزه دپاره یو بل مسؤلیت وسپاره چې هغه دا دی چې باید دا کار دوام ورکوم، او انشاءالله بعد له دې نه خپل ملګرو سره نور کارونه، مثبت کارونه به سرته رسوو.
دلیلی صاحب د وروستۍ پښتنې په عنوان تاسو د پوهنې له وزیر نه په تعلیمي نصاب کې د خپلو شویو کارونو د یو ځای کېدو یا د ځای پر ځای کېدو غوښتنه کړې وه، هغوی ستاسو دغه خبره رد کړې وه او که ستاسو سره کومه وعده کړې ده؟
هغه خو راغلی و، منتها خپل معذرت پیش کړو چې څه مشکل درلوده. منتها بیا موږ هغوی ته ځو او بیا هم هغوی ته ځو، د رئیس جمهور ته ځو، او نن د غرمې نه بعد د رئیس جمهور د مرمن سره مجلس لرو، تقریبا 22 کسان جمع مدني، او موږ بالاخره انشاءالله موافقیږو چې دا تعلیمي نصاب ملي نصاب ته واړو. پیام دا ده چې باید موږ د دې نه چې نور ملامت کوو او نور باندې تبصرې کوو او یو بل باندې اتهامونه واردوو، بهتره دا ده چې موږ عملي کارونه د خپل اجتماع لپاره، د افغانستان لپاره سرته ورسوو. مختلف رژیمونه په افغانستان کې راغله، یو ورځ د کمونستانو په ذریعه بندي سوم، یو ورځ د مجاهدینو یو ګروپ بندي سوم، یو د طالبانو په وخت کې هم د ما مشکلات ډېر زیات وو چې افغانستان ته نشم راتلی.
ډېره زیاته مننه چې کوم وخت راکړې.
مننه سره.
راز محمد دلیلی و چې په ورستیو کې په امریکا کې یو مهمه جایزه ترلاسه کړې ده.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوریده. ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ځخ سب چې پیغامونه خبرو. البته تر دونیمه بجو مخ کې یو شمیر را رسیدلې اس ام اسونه هم تاسو ته ولو. خو اوس پر راشو د باز د خیریه بنسټ لخوا په ننګرهار کې مرستې ته. د باز خیریه بنسټ لخوا په ننګرهار کې یو شمیر مازورانو سره د مصنوعي لاسونو مرسته وشوه. په دې اړه زموږ خبريال جلال آباد شاه محمود شینوار راپور لري.
په ننګرهار کې د باز خیریه بنسټ د خپل مرستو په دوام کې دا ځل هغو مازورانو ته چې لاسونه نشته د پنځ شمې په ورځ د مصنوعي لاسونو مرسته وکړه. د دې بنسټ مشر او په ختیځه سیمه کې د مشر لاډیو خبریال باز محمد عابد وویل چې دا مرسته ورسره په استرالیا کې د افغانانو اتحادیې لخوا شوې وه چې دوی پر مستحقو کسانو وویشله.
دا لاسونه په استرالیا کې میشت افغانانو ټولنه ده چې مشري احمد ماهر مومند کوي. هغوی رالی گلی دی د مجموعی لګښت پیسې ماته نه دی معلومې چې په د باندې به څومره خرچه شوی. خو بس خیریه بنسټ ته 50 لسونه را رسیدلی دی چې و لسونه په کابل کې وشل شوی دی او 22 لسونه نن دلته راوړل شوی دی. او موږ ورته مستحق کسان چې تقریبا شپږ کسان راځر شوی دي. د زونو یو د ډیرو پکې یو لاس نشته دی او د زونو پکې دوه نشته دي.
بلخو هغه کسانو چې مصنوعي لاسونه په لاس کړل خوخو ویلي دا لاسونه به ورسره په ورځني ژوند کې ډیره مرسته وکړي.
زمانو مولانور دی د سمرخیل اوسیدونکی ما او په دې انقلاب په تیر انقلاب کې زمو لاس د لاس اور کړی دی په بم کې الوتې ما. اوس دغه خلک مون سره کومک کوي د لاسونو او لاس مونږ ته چې نزال ته دی قانون کومه د یو لاس باندې. نو اوس دا دوه سره د یو لاس وسره بل غاړه کوم نو بیلچې ته یو سته به زما لګ زره کار به مې ورسیږي او کار به وکولې شم.
دا لاسونو نه خبر شو چې را دي کې زمونږ لیس کې نوم دی او مثال خارجي کوم مرسته شي. دا نو مونږ دا لاسونه ازمایښت کو او دینه ورسته مونږ ته پته ولګي. او د دینه مخکې مونږ ډیر تشکر مننه اجرا کوو د چا چې مونږ کردا کومک کړي دي. د شورونه چې مونږ سره د سی کومک مای بین ته ډیره توجه کړي ده. ډیره مننه دي کوو د سی لا کاسنه.
د دې لاسونو د توزیع په مراسمو کې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم برخه اخیستی و. نو موري له ټولو شتمنو څخه غوښتنه وکړه چې دغه ډول مرستې وکړي.
په ټولو تجارانو او په ټولو افغانانو چې په خارج کې دي او خدای فضل دې ژوند ښه دي غکوم چې د افغانستان د مایوبینو سره کومک وکړي. غکه د لاس مصنوعي لاسي کم مصنوعي خپیوي او کم دغه سي نور صاحب چې باقي کولای شي دی زموږ سره کومک وکړي. دا به هم د خپلو د افغانانو سره کومک کوي.
د باز خیریه بنسټ چې لدی وړاندې د خلکو په مالی مرسته مازورانو ته په سلګونو ویلچري توزیع کړي. دا لومړی ځل دی چې مازورانو سره د مصنوعي لاسونو مرسته کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
باورودین کلی کلی دی راز محمد دلیزی او بخشی راز محمد دلیلی جایزه ټول افغانانو ته مبارکي ورکوم. خود خپل نوم نه دی لیکلی. البته دی لیکلی دی که افغانانو ته زمينه مساعده شي نو په هر برخه کې جایزه ګټل شي. یونس هلال نورستانی پر استول اسمس کلی کلی دی د کونړ ولایت څخه زموږ د پارلمان او د ولسمشر څخه غواړو چې کلدار دی دلته باندې شي او پارزه کې کلدار چلی شي د هغوی مخنیوي باید وشي. احمد الله احمدی لزابل لیکلی دی کټول افغانان یو لاس شي نو سوله به افغانستان ته راشي. حفیظ الله شینواری لیکلی دی پاچین ولسوالی کې د حکومت دایښ او طالبانو ترمنځ جګړو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. قاری محمد مدنی له نورستان لیکلی دی د کارموندنې د ملي پروګرام له پیلېدو سره به ډیرو ځوانانو ته د کار فرصتونه برابر شي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلی دی حکومت د ښوونکو د معاشونو غم وخوري. او عبدالرحمن له اوروزګان لیکلی دی که چېرته افغانستان غواړي چې له طالبانو سره سوله وکړي باید یوازې په پاکستان باندې اتکا ونه کړي. البته یو اوریدون کې پراستول اس ام اس کې نجیب دانش لپارون څخه لیکلی دی د ولایت په ولایت پروګرام کې د نورستان نوبت کله راځي. ما چې کله د دې پروګرام له وړاندې کوونکو اسمت څاروان څخه مخکې پښتنه وکړه چې د نورستان نوبت په کله راځي، هغه وویل چې راتونکو اونۍ هڅه کوي چې نورستان ته نوبت ورکړو، خو کله ناکله دغه موضوع له شرایطو سره مرتبط پیدا کوي. نن د ولایت په ولایت پروګرام کې د زابل نوبت دی، ځکه چې تیره اونۍ د زابل مسله ډیره مطرح وه. د زابل په زابل کې د کسانو د وژلو له امله په کابل کې پراخ مظاهره وشوه، او په دې مظاهرو کې په زرګونو کسانو برخه واخیستله. خو خدای دې وکړي چې په نورستان کې بده پیښه رامنځته نشي، که کومه ښه پیښه رامنځته شوه خام خبراتون کې اونۍ د نورستان نوبت وي. دوه بجې او دیرش دقیقې دي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو، او په تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې دغه پیغامونه واوري. خو اوس به راشو لنډو خبرونو ته. رضوان مراد له لنډو خبرونو سره دغه لنډ خبرونه سره اور.
افغانستان او قزاقستان په خپلو کې د ملکی دفاع سوداګرۍ او بیړنۍ حالاتو په برخه کې یو لړ موافقې لاسلیک کړي. د برتانیا حکومت د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د 9 میلیونه پاونډ مرسته وکړه. د غزنی پولیسو د کورنیو چارو د وزیر په دستور د اندړ ولسوالۍ د اوسیدونکو د وژونکو د نیولو په مقصد تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د چین دولتي خبری اژانس د هواد د پولیسو په حواله وایي پرته له یو څه ټول هغه 29 مشکوک تورستاني وژلي چې په شینجن ایالت کې په روسي بریدونو کې په لاس لرلو تورنو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر له اروپایي ټولنې وغوښتل چې نور وخت ځای نه کړي او د تروریزم ضد عاجل ګامونه پورته کړي. سعودي عربستان وایي د دسمبر په نیمایي کې به د سوریې د اپوزیشن د ډلو د یو کانفرانس کوربه وي. او د جنوبی کوریا راتلونکو نه د شمالي کوریا سره د خبرو اترو پیشنهاد منلې. د خبرو اترو ټاکل شوی چې د دوړې ودونې ترمنس په پروت یو سرحدي کلی کې تر سره شي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه شي او وایي چې حکومت دې ستونزې ته پاملرنه وکړي. د بشر د حقوقو نړیوال سازمان هم له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوالو ته د اسانتیاوې برابرې کړي. راپورونه وایي په دې وروستیو کې په پاکستان کې افغان کډوال د پولیسو لخوا ځورول کیږي. په عین وخت کې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د ستونزې حل ته له پاکستاني چارواکو سره خبرې پیل کړي دي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
د بشری حقوقو د نړیوال سازمان د دې راپور لخبریدو وروسته چې په پاکستان کې افغان کډوال د پولیسو لخوا زورول کیږي، د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې حکومت د دې ستونزې حل ته تدابیر ونیسي. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بیدار د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د پاکستان حکومت ته پکار ده چې له افغان کډوالو سره د کډوالۍ او د بشری حقوقو د سازمانونو له نړیوالو اصولو سره سم چلند وکړي. خاغلی بیدار وای په بهرنۍ هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو حلول د حکومت کار دی او په دې برخه کې باید هڅې تیز کړي.
بشری حقوقو خپلواک کمیشن امواره دې ته ګورو چې د دولت اساسي مکلفیت جوړیږي چې د هغو افغانانو چې په دغه هیوادونو کې اوسیږي د هغوی د حقونو نه حراست او حفاظت د ملي مکلفیت په توګه او د نړیوال مکلفیت په توګه باندې.
د بیدار په خبره د پاکستان پولیسو ډیر ځله هغه افغان کډوال زورولي چې په هغه هیواد کې د وسیدو اسناد نه لري. د بشری حقوقو نړیوال سازمان په یو تازه راپور کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې په هغه هیواد کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو زورول پای ته ورسوي. په راپور کې راغلی په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د پولیسو چلند له هغې وروسته نامناسب شو چې په 2014 میلادي کال کې وسلوالو طالبانو پر یو پوځي ښوونځي برید وکړ او سباندې سل زده کوونکي او ښوونکي پکې ووژل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د کمشنری دفتر هم په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د پولیسو چلند خنه غني. کابل کې د دې دفتر وایاند نادر فرهاد ازادي رادیو ته وویل
برنامه ها پروژه های را با مؤسسات همکار ما داریم در جمهوری اسلامی پاکستان.
با پاکستان کې له خپل همکار او مؤسسو سره یو لړ پروژې او پروګرامونه لرو چې پولیس او د قانون تنظیمونکي ارګانونه په دې قانی کړو چې د اسناد لرونکو افغان کډوال په هغه هیواد کې په قانوني توګه د ژوند کولو حق لري.
خاغلی فرهاد وویل دا د کډوالو د چارو وزارت دنده ده چې د ستونزې حل ته تدابیر ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمی وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو حل ته له ډیپلوماتیکو لارو څخه هڅې جاري ساتلې دي. د کډوالو د راستنولو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرت وایي چې له پاکستاني مقاماتو سره یې خبرې کړې چې هغه افغان کډوال هم رجستر کړي چې تر اوسه یې قانوني اسناد نه دي اخیستي.
میپذیرم گزارش که مشکلات 7 ماه قبل در پاکستان وجود داشت و در حال
در راپور منو چې و میاشتې مخکې په پاکستان کې داستون زوه، خو په دې برخه کې د دوړخیزو او دریړخیزو ناستو په اساس د نتیجې ته ورسېدو چې به اسناد کډوال د هم راجستر شي. د دوی له راجستر کې دوه وروسته به ستونزه پای ته ورسیږي.
خاغلی جرات دا هم وایي چې د کډوالۍ د نړیوالو موازینو سره سم افغانان حق لري چې په پاکستان کې ووسیږي. سربیره پر پاکستان افغان کډوالو په ایران کې هم د پولیسو لناوړه چلند څخه شکایتونه کړي دي. دا هم ویل کیږي چې پاکستان او ایران کله کله پر افغان حکومت د فشار راوستلو په مقصد له افغان کډوالو سره زور زیاتی کړی دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون له حکومت وغوښتل چې په پاکستان کې د پاکستاني پولیسو له لورې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند مخنیوي لپاره څه وکړي. د پاکستان د نن د بشري حقوقو یو بل مسله د بلوچستان د بولان او شاوخوا سیمو میرمنو په کوټه کې وی خبري غونډې ته وویل چې پاکستاني امنیتي ځواکونو دوی اونې مخکې د عملیاتو په وخت له کورونو د نارینه وو په ګډون شاوخوا ډیر شزه او ماشمان هم لزان سره بیولي او تر اوسه د مړي ژوندې درک نشته. خو د بلوچستان ملیشه ځواکونه بیا دا تورونه ردوي او وایي دوی په بلوچ میشتو سیمو کې یوازې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات کوي او بې ګناه خلک نه ځوروي. تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په راپور کې.
د بلوچستان د اوسنی ایالتي حکومت په تیرو دوه کلونو موده کې تر بل هر وخت د بلوچستان په سیمو کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات زیات شوي دي. د کوټې ښار جنوب ختیځ لور ته په بولان او شاوخوا سیمو کې هم له تیرو څو اونیو راهیسې په وسلوالو پسې د ملیشا ځواکونو پلټنه دوام لري چې په ترڅ کې دواړو غاړو ته د مرګ ژوبلې ادعاوې هم شوي دي. خو د سیمو خلک وایي چې په دغو عملیاتو کې بې ګناه او عام خلک هم وژل کیږي او تښتول کیږي. په کوټه کې بلوڅو میرمنو د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وینا کې پر ملیشا ځواکونو تور ولګاوه چې وایي په عملیاتو کې د دوی د خپلوانو کورونه او کروندې سوځولې، پسونه یې وژلي او یا له ځانه سره وړي او په لسګونو نارینه یې چې وایي اکثر بزګرو وژلي دي. د بشري حقونو یوې فعالې هورام بلوڅي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې هلیکوپټر هم د بلوڅو پر کورونو بمباری کوي. هلته چې د سکرو کانونه دي نارینه وو په دغو کانونو کې کار کاوه، هغه یې هم له ځانه سره وړي دي. مالداري او پسونه یې یا په ډزو وژلي یا ځان سره په لاریو کې وړي دي. تاسو د هغه ځای منظر په عکسونو کې وګورئ، تاسو به فکر کوئ چې دا بلوچستان نه فلسطین دی. هر ځای سوځېدلي کورونه په عکسونو کې معلومیږي. په پاکستاني رسنیو کې د بلوڅو په سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې د تلفاتو په اړه کره معلومات نه خپرېږي او نه هم خبریالانو ته د دغو سیمو د لیدنو اجازه ورکول کیږي، ځکه نو په عملیاتو کې د مرګ ژوبلې او نورو تاوانونو ضد نقض ادعاوې کیږي. دغه بلوڅي میرمنې وایي چې د بولان په مارواړ، لکړ، کورکري، ګوز، بزګر، پلکړې، سجاول او ځینو نورو سیمو کې په وروستیو عملیاتو کې د ډیرو کورونیو ښځې هم وړل شوي دي چې وایي لا تر اوسه ترتم دي. له درو څلورو اونیو چې کوم عملیات کیږي ډېرې بلوڅو میرمنې پکې تښتول شوي دي. یوه سپین سرې 80 کلنه معیوبه میرمن خو پکې وه هم وژل شوه چې څومره کروندې او کورونه وو ټول وسوځول شول. پر یو وخت شپږ اوه هلیکوپټر بمباری کوي. د هغو سیمو لارې په بشپړه توګه تړلې دي. تر اوسه د 28 میرمنو نمونه تر موږ را رسېدلي چې له خپلو بچیو سره تښتول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د روان کال له پیله راهیسې د بلوڅانو په اکثرو هغو سیمو کې چې خپلواکي غوښتونکي بلوڅان پکې فعال دي، ملیشا ځواکونو پرله پسې د پلټنې عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو او د سلګونو نورو د نیول کېدو ادعا شوې ده. خو دا لومړی ځل دی چې د عملیاتو په ترڅ کې د لسګونو بلوڅو میرمنو او ماشومانو د ترتم کېدو ادعا هم کیږي. د بلوچستان ملیشا ځواکونو تل دا ډول ادعاوې پر دوی بې ځایه تور بللی چې ګواکې سرتیرو دی په عملیاتو کې بې ګناه خلک وژلي یا تښتولي وي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ څپه او FM 100.5 څپه.
په چین کې پولیس وایي شاوخوا 28 مشکوک ترستانې وشلې دي. په لویدیځه سیمه شینجن کې په دې حمله کې لږ تر لږه 15 پولیس هم وشل شوي دي. په دې سیمه کې تر ډیره غویغور مسلمانان ژوند کوي. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور په دې اړه وړاندې کوي.
د چین د شینجن سیمیز حکومت چارواکو د جمعې پر ورځ راپور ورکړ دغه 28 کسان چې ګمان کیږي مشکوک ترورستان به وي د شپږ 15 سره ځنه یو عملیاتو په بهیر کې وژل شوي او یو تن تسلیم شوی دی. دغه عملیات وروسته له هغې پیل شول چې د سپتمبر پر 13 د اکسو سیمې د ډبرو د سکرو په سوګان نومیکان کې د چړو په واسطه په حملو کې 11 ملکیان او 15 پولیس افسران وژل شول. دغه تازه راپورونه په لومړي ځل په دې کان کې د هغه خونړي برید مسله تاییدوي چې راپور یې لومړی د آزاد آسیا راډیو ورکړی و. د شینجن دولتي ورځپاڼې راپور ورکړی د شپږ 15 ورځنیو جګړو په نتیجه کې سیمه ییز حکومت د ترورستانو یوه ډله چې تاوتریخوالی یې کاوه او د یوې بهرنۍ سختریزې ډلې تر مستقیمې قومندې لاندې فعالیت درلود له منځه وړې ده. ورځپاڼې لیکلي په دې بهیر کې یو تن تسلیم شوی، 28 نور او باشان په بشپړه توګه له منځه وړل سوي دي. ورځپاڼه وایي دوه کسانو چې ظاهراً د ایغوریانو غوندې نمونه درلودل د ادعاو له مخې د هغې بهرنۍ ډلې مشري کوله، خو ورځپاڼې یې نمونه نه دي اخیستي. په وروستیو کې په شینجن سیمه کې د ایغور مسلمانانو او د ځایي هان چینایانو ترمنځ کړکیچ د تاوتریخوالي سبب شوی چې په نتیجه کې یې په سلګونو کسان وژل سوي دي. د چین چارواکو سختریزي مسلمان وسلول د دغه وژنو مسؤول بللی دي. دوی غور تبعید سوي ډلې او د بشري حقونو فعالان وایي په شینجن سیمه کې د چین له دیکتاتوري ډک سیاستونه چې پر اسلامي ارزښتونو او د ایغوریانو پر کلتور یې سخت قیودات وضع کړي د ناکراریو سبب سوي دي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې چین د ډبرو د سکرو پر دغه کان د برید کوونکو د موندنې لپاره شاوخوا 10,000 کسان چې د بیلابیلو قومونو دي ګمارلې دي. د آزادې آسیا راډیو د حکومت او ځایي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې څو ورځې مخکې ویلي وه چارواکو 19 کسان وژلي چې په هغو کې و ښځې او څو تنه ماشومان شامل دي. د چین واکمن کمونست پلوه ګوند پر شینجن سیمې سخت کنټرول وضع کړی چې له سیمې د دقیقو معلوماتو ترلاسه کول ګران کار بریشي.
آزادی او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. یو ځل مو بیا د خبرونی ته زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. ستاسو د روغتیا په هیله په دې اونۍ کې مو تر ډیره د هغو دوستانو پیغامونه راخیستي چې د امنیتي ستونزو په اړه راته غږیدلی دي او خپلې ستونزې او شکایتونه را سره شریک کړي دي. په دغو پیغامونو کې د ځینو دوستانو ګیلې او شکایتونه لري چې په ننګرهار یا نورو ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې څخه هم کړي دي او له دولت څخه غواړي چې د دوی د ستونزو هواره کړي. د امنیتي ستونزې به په خپله له دوی څخه واورو. البته تر خبرېدو د مخه یادونه کوم چې دغه شکایتونه او دغه څرګندونې ټوله په خپل ستاسو دوستانو نظرونه دی او د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي. دا تاسو د هم ستاسو راغلي پیغامونه.
السلام علیکم، زه د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ څخه سره تماس کوم. نقيب الله اور د افغانستان کې څه حال ده؟ دا د حقانی ډله سو، دا د ملا منصور ډله سو، دا د ایش سو، امریکا سره چې موږ لاسلیک کړای دا په دې وجه ملاسلیک نه ده ورسره کړی. سلته امریکا کې او افغانستان کې واړه و خوره و چکا ښه قوي ملک ده، وسایل لري، ښه آباد ملک ده امریکا. ټانګونه دې ورکي، توپونه دې ورکي، تیارې دې ورکي. هسې موږ لاسلیک نه ده ورسره کړی، داسې م ورسره کړی داسې ورده سنبال کا، درندې وسلې ورکه، تیارې ورکه، مهمات ورکه. دا نه تیارې ورکي نه مهمات ورکي. افغانستان کې دلته پروت ده، افغانستان یې در په در کړي، ملکیان یې در په در کړي. د موږ ورور جانانه په دا دیارلسو کالو کې 1,00,000 فوج هم مړ شو. دا څه خلکو موږ د مسره چې دی کې لاسلیک خو ماسې نه ده ورسره کړی. که موږ ته تیارې راکوي راځي کې، درندو وسایل راکوي راځي کې، که نه دې راکوي ودي وځي افغانستان خپل کار دی کوي. پرېږده دا ورده دی ړنګ چې د افغانستان یې در په در شي. ټوله دنیا یې په غم ککړه کړې ده. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د غورماش ولسوالۍ د بادغیس ولایت خبرې کوم. د غورماش زه بخپله ولایت د دولت کې په خود قرارګاه کې ورده دی پر دا غاړه باندې طالبان دي. خلک د یخنۍ مرسته نه بازار ته څوک ورتلی شي. بازار ته د ټولو دوکانونو خلکو نورو خلکو چېرته خلک خپل شیان را باسي. دا خو اردو ته کام باندې کوي. د دوو خلکو پاس
ما سر افغانستان محترم چې څنګه سره خو به خبر افغانستان باندې اسوان لري چې خبر بدره شوی دی دا داخل کو پیا ته داخل گزاره سم خپل پردا غره د اردو پردا غره باندې بده و اصلاح کی مو ته تمام وردم په تو په وجه سیم غشنان خو به نه کوه څه دبا دبد خو ولن را غرزي نه تعلق نو څنګه چې سم شي صدا خو مو ولن دولت را غرزي ول دا دولت د وسه ما تقریبا 15 سال به زیمو دا دولت د وسه ما نه لګا و چې پیدا شوی دا دولت سره وای د افغانستان تر له دا کدر زله مې نه کوله دا دولت څه سم د خو باندې سر خپل خاص د پونه ول له خو مسلمانانه به سپونه ول کورونه په تو په باندې ول طالبان سره کړو طالبان ول تو په کورونه باندې څه کړل وي کورونه خړې نه ودی مردا خاص درو وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیرمند ولایت سره تماس کړم ورور د مور د بابا جی جنگونه د هیډر زور اخیستی نو موږ غواړو چې دا جر تر هره قرار قرار راولې په دې سره جن کې دې ځا کړی و سلام
زبون محمد دیرمند ولایت څنګه له سوالي سفر په تماس کړم دا ته خان ترور مقامات ترور چې د څنګه نه څه کجکی پر د لار باندې د میچ په څیا ور ټول کړیا تر کجکی پر تر څنګه پر نور په څیا واته نه مال کورنی چار و تیر څاو دا د پا و تیر څاو د نور مقاومت صدا غشتل د څیا غ په څیا کوي نه کوم دا هغه د مظلوم بیچاره ولس څخه مولا څخه مخات مخونه څخه د څخه یو سات لارې را باندې سپاس تا کړ په دشتو کې مزر کو طالبان باندې کړ د واده د لارې امنیت خوند کې یا غ اخوا ته پاته پوسټ یو را ټول کې پر څنګه نه راوګرځي و سلام په خیره
السلام علیکم د کندوز ولایت د دشتارچی ولسوالۍ څخه زغیرم ګل جان د نور د اشرف غنی صاحب څخه د نورو مشرانو څخه دا خواهش ده چې د مرچی ور ولسوالۍ باندې د غدر وی شروع کیږي چې عملیات روان دي د خلکو معلومه اوسو د دکانونو اوسو زیدل او خلک شهیدان ټول او ارچیو سوالي ټول خلک او د مهاجر ټول خلک په سیواخ ټول او دوی به سان او د ټوپونه ورته راسي او موږ د حکومت څخه دایل کوم چې د ارچیو سوالي د جنگ د ګرګر ډول یاده موږ د غسلر شو ځکه چې د ارچی په شهر کې جنگ دی او د ارچی په شهر کې جنگ دی موږ د حکومت څخه دایل ورو چې زوري نه رسیږي او ارچیو سوالي دی لکه په یو ګل باندې نفسر لکه وسلام
السلام علیکم زروزدین دی جلال آباد نه خبرې کوم زما پیغام دی افغانستان چارواکو ته او د ننګرهار چارواکو دا به کفایت چارواکو ته البته دا ده چې تاسو د چین پولیس والی کې یا نورو ساحو کې د داعش په وړاندې منډې وهي او الته لټوي یا لمان زوړی لیکن دلته د ننګرهار په پوهنتون کې تاسو داعش روزی زما وړاندیز دا ده چې زر تر زره د ننګرهار د پوهنتون رئیس اغه استادان چې په دې کې برخه لري او اغه ماسلین چې د داعش او د نور مخالفینو بیرغونه پورته کړي او زر ته زر ونیسي او زندان ته دی واچي او سخت جزا ورته ورکړي کنه دا به ډیر بد فائدہ ولري والسلام
السلام علیکم احمد ولی ام دی کندهار دی ولایت می تماس ولای ما پیغام دا ورور دا داعش والا مخت نو خطرناک شي په افغانستان کې په مینو باندې خلک وخه زول سرونه جن پریکو او وس په فرانسه کې به تاونه سوي دي اوس خطرناک سوي دي د افغانستان حکومت دا پیغام دی اوس روانو نو ته بیدار کې کنه دا زور دی ولا ډیر ته دلته ځان معلوم هي
السلام علیکم دا آزادو راډیو کارکونکو ته سلامونه زه د ننګرهار ولایت د چینو ولسوالۍ اوسیدونکی کای رو راز مونږ به ولسوالۍ کې داعش ته دولت باید دې غم وکا زمون غم باید دولت وکا مونږ د مرکزی دولت څخه دا غوښتنه ده چې باید زمون غم وکا زمون مالونه یې چور کړه زمون کورونه یې وسازل زمون بچیان یې بې تعلیمه کړه زمون مکتبونه یې وران کړه هر څه زمون حالو شو دوه میاشتې کېږي چې دولت زمون غم نه کا من عملیات کوم تباه عملیات کوم داعش عملیات وکا په دقیق د دې ساحې ته د دولت مخ واړوي والی سراتر شاہ ولایتی شورا ټول باید دې قسم صحیح کار وکا داعش پاتې ولسوالۍ کې اوس هم د مسلمانۍ مرکزونه د شتای باید د کوم مرکز نه ختم شي هغه ځای د دولت لا شي احترام باید موږ پور شي.
و موریدل چې یو شمیر اوریدونکو د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له فعالیتونو څخه شکایت کړي، خو هاخوا افغان چارواکي وایي تر ډیره د دې ستونزې د هواري لپاره اهلي ځلې کړي دي او د پرمختګونو خبره کوي. دوی وایي په غوسمو کې چې د دوی په خبره دغه ډله یا د اسلامي دولت ډله فعالیت لري عملیات سوي دي، لکه چې تاسو ته هم څرګنده ده او دوستانو هم په خپلو پیغامونو کې ویل دا ستونزه تر ډیره په ننګرهار ولایت کې لیدل کیږي. نو په دې اړه ضرور بولم چې د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی مرکه درته ووروم چې په همدې اړه زموږ همکار صالح محمد صالح ورسره کړی ده او ښاغلی عبدالزی په هغو سیمو کې چې ویل کیږي داعش ډله ډیره فعاله ده هلته عملیات سوي دي او د پرمختګونو په اړه شخیدلی دی. دغه مرکه به په ګډه وورو.
د کله نه چې داعش وسله والې ډلې په ننګرهار کې په ډیرو محدودو دریو ولسوالیو کې په سرحدي نقاطو کې خپل تحرکات شروع کړل او بالاخره ځینې داسې اعمال ترسره کړل چې هم د عامو خلکو او هم د حکومت هغه تشویش او غوسه یې راوپاروله. د ولایتي ادارې لپاره په خپله والي صاحب لپاره دا حالت بیخي نور د منلو نه و، اما په دې اعتبار باندې د امنیت شورا هم وخت نا وخت موږ ته هدایات راکول او بالاخره یو وروستی تصمیم چې د امنیت شورا وغه دا و چې په نظامي برخه کې یو سلسله صلاحیتونه ولایتي ادارې ته ورکړل شي په ځینو سیمو کې دوی وکولی شي د عملیاتو د ترسره کولو تصمیم ونیسي. په همدې ترڅ کې لومړی د پکوټ کې عملیات ترسره شول، نتیجه یې ښه وه، ولس صحیح شو، ولس تشویش شوي سیمې وساتلې. د دې تعقیب باندې په اچین کې عملیات پلان چول شوي دي. په دې تیرې یوې دوه اونۍ عملیاتو کې په حدود 250 تنو کې تلفات داعش ته اوښتي دي، ګڼې سیمې د دوی د وجود نه پاکې شوي دي. ډېرې کمې ساحې اوس د دوی په اختیار کې دي چې هلته هم امنیت کوونکي ځواکونه دوی سره په جګړه بوخت دي او تراش دي چې هغه نه هات په دغه سیمو نه هم حضور پاکي دي. په هغه سیمو کې چې سیمې د داعش ته حضور نه پاکي شوي دي، محلي خلکو حکومت باندې 3-8 پوسټې ایجاد شوي دي چې په هغه سیمو کې علاوه د حکومتي ځواکونو خلک په خپل د خپل سیمو ساتنه کوي. بل قدم چې واخیستل شو د چین ولسوالۍ د ګڼو سیمو مشرانو په ننګرهار کې یو تعهد وکړ چې دوی به د خپل سیمو ساتنه کوي، خپل سیمو د ساتي ولسوالۍ سره به اوږه په اوږه باندې دا ځلې چا اجازه نه ورکوي چې بیا ځلې د دوی سیمو ته راشي او سیمې نه
امري. عبدالزید صاحب، دغه وسلوال چې تاسو یاد کړل چې د دوه اونیو په عملیاتو کې شاوخوا 150 وسلوال وژل شوي دي، دا ځایي وسلوال دي، د نورو ځایونو څخه راغلي دي، بهرنیان دي، څوک دي؟ دا
اگر پورونه چې د ننګرهار ملي امنیت ادارې لري او وخت نا وخت ولایت مقام ته ورکوي، دا خی چې په دغو ډلو کې اکثره بهرنیان دي، د افغانستان پورې مربوط خلک نه دي. د دوی هویت په مختلف وختونو کې داسې واضح شوی دی، دوی هیڅ د افغانستان د کومې سیمې پورې نه تړلي، اما بعضې شته پکې، بعضې داسې هم شته چې د افغانستان د ځینو سیمو پورې ارتباط لري، ولې اکثره دي چې هغوی د افغانستان نه بلکې د نورو سیمو راغلي.
تاسو ویل چې دا چین ولس ژمنه وکړه چې د خپلو سیمو ساتنه به پخپله کوي، ولس تش لاس دی، د دوی سره وصله نسته، نظامی قوت نسته، څه همکاري به تاسو د دغه ولس سره کوي؟ له قومي مشرانو سره یا له ځوانانو سره چې د خپلې ولسوالۍ د ساتنې ژمنه یې کړې ده؟
یو تجربه چې موږ وکړول او ډیره کامیاب او بریالۍ وه، د سیمه ایزو پولیسو د چوکاټ رابطه کولو. خوشبختانه امنیت شورا د سیمه ایزو پولیسو په برخه کې د ولایتي ادارې د والي صاحب یو پیشنهاد منظور کړ، زر اضافي نوي سیمه ایز پولیس ایجاد کړل. په اول وخت کې چې کله سیمې تصفیه کیږي او موږ سره د محل خلک راځي، هغوی تر یو وخته پورې موږ سره د سیمو په ساتنه کې برخه اخلي. همدغه خلک بیا وروسته دوی د سیمه ایز پولیسو په چوکاټ کې استخدامیږي او یوه اندازه معاش او نوي امتیازات دوی ته حواله کیږي.
د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی و. دغه راز دوستانو په پا پاته برخه کې هم د نورو دوستانو شکایتونه درته خبروم چې د نورو ستونزو په اړه یې راستولې دي. البته تر پیغامونو د مخه بیا د یادونه کوم، کم پیغامونه چې مو وړاندې واوریدل او یا یې وسوري، ټول ستاسو دوستانو نظرونه دي او د ازادي رادیو نظر پکښې نسته.
سلام علیکم آیات الله. ایم کوننلا وختنه مدار چې افغانستان د فار دوړ موزیر امسر دي چې یو د صلح شورا او بل پارلمان ته دې دوړ باندې یو خو مصرفوم دی زیاده او بل دوی چې کوم شنو ورکولین دی زیاده. مطلب دا چې د سوره تروسی تر اوسه هیڅ فعالیتونه ګولای د اور لمبې بلګلې او پارلمان ته رابطه می غوښتنه دا ده چې دوی پختله په پاسازونو کې ښکېلې د ځمکو په حساب کې دوی ښکېلې د ځنګلو په قطعاتو کې دوی ښکېلې په معدناتو کې دوی ښکېلې هغه غیر مسلکي وزیر چې راځي دلته دوی ته پیسې لري د پیسو په وجه باندې غیر مسلکي سړی وزیر شي یا رئیس شي هغه بیا دا زموږ په زیان ده غوښتنه مې دا ده چې د پارلمان او د سوله شورا باید د افغانستان د قاموس نه لرې کړی شي. وسلام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو د زړه د کومې سلامونه ویم او ټولو اورېدونکو ته سلامونه ویم. ډېر ښایسته او مزیدار ښایسته کار وشو چې زموږ د افغانستان مشران او په تېر جمهور رئیس چې د هندوستان نه د فیورین غوښتنه وکړله زموږ په افغانستان کې به د خیر سر امن راشي، امنیت ته راشي او الله پاک به زموږ د وران افغانستان ګلی ګلزار کړي او الله پاک وکړي چې زموږ دا کوم کومکونه چې دي غوښتل شي غوښتل شوي دي دا نور قوي کړي او هغه ممالک او هغه ملکونه چې افغانستان په ورانولو دي او د افغانستان په بربادولو دي او خلک د تکلیف او زخمه سره مخ کوي په هغو به الله پاک لرزان کړوي او الله پاک په هغه په خپل منځ کې هسته کوي. ډېر خوشحاله ډېر خوشحاله او الله پاک چې دغه شان کومک موږ سره په دوام کې لري. وسلام.
بلی السلام علیکم. د هلمند ولایت د افغانستان شمیرې ټولې بلې شوې دي او شبکې کار نه کوي او موږ غټه ستونزه ده. وسلام.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. دا د انکشاف پروژه چې ده دا خو انکشافي کارونه کوي خو هیڅ خلکو ته سہولت نشته دی. څوک چې رئیسان دي او څوک چې پیسې راباسي د بانک نه او د هغه نه راباسي خپل جیبونه ترې ډکوي چډه کې نه کې هیڅ امکان لري خلکو ته هیڅ خیر نشته دی. د کاپیسا ولایت د تګاو پولیسوالۍ کې خپل خپلوان راټول کړي په کاري واټي شرکت ته راغلي شرکت نه بیا پروژه ولا خپل خپلوان راټولي هغه کې په کار کې پیسې هپو مل کې څوک په دې څوک په هغه ووهي ترې ډېر اختلاف پکې دی د پیسو کې هر څوک خپل جیبونه ترې ډکوي. او سلام.
وعلیکم السلام. په دې سره زموږ د نن ورځې د خبرونې وختم پای ته ورسیدي. د ازادي رادیو د پیغام سپتون کې دستګاه شمیره چې د خبرونې په پای کې درته خبريږي در سره ولیکي او موږ ته خپل ستونزې خپل شکایتونه چې په خپل سیمه کې لري راته ویلېږي سپتې کې موږ هم په پوره امانتاري سره درته خبرو کوو او هله د چې اړوند مسؤلین او چارواکي جدي توجه ورته وکړي او دغه ستونزې واوریدل سي. پدې هله تر بل خبرونه تاسو پر خدای سپارم. الله وملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کم خوږیږي داستا
تلو منی چی کورو کل چم خوگی گی یوازی زنیم چی چی کورو کل چم خوگی گی یوازی زنا